په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم، بیا مو هم ورځ په خیر. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي. مثلث او ومه ورځ نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر میاشتې 12مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیوډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبه پر ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د سقوط پر مهال له سلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند و. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده، او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبه پر ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروی کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده. دغه کسان مخدره مواد د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو لقبل ادم سوي دي. د ادم سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه ادمونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان پوینا د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختې بیول سوی وو او بیا یې ادم ځنډول سوی وو پرون ادم سو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د ادم سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ کلنی سرمشریز په څنډه کې سره وکتل. تمه کې ده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه فشار اخلي د هند او طالبانو اړیکې په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح وه، ځکه چې نوې ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشران په کوټه کې وو، له پاکستان سره روابط نشتی وو، له هغه ځایه کابل ته ولاړل، واقع خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شا کړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشري مرستې روانې وې. په لسګونو زره ټنه غنم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته یې وکړه، او په ځینو نورو مواردو کې له نړیوالو مرستندویو مؤسسو سره چې د افغان بېوزلو لاسنیوی یې کاوه کومک وکړ. پروسږ کال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماتیک پلاوی یې کابل ته واستوه. په کابل کې خپل ټیټ رتبه ډیپلوماتان ځای پر ځای کړل، خو لا هم دا روابط هغومره تاوده نه وو لکه له شاوخوا دو اونیو راهیسې چې ځینې کتونکي فکر کوي. د لړم په درویشتمه د هند بهرنیو چارو د مرستیال وزیر جی پی سنگ په مشۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره خبري وکړه. بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبري شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبري شوې دي او له افغانانو سره د بشري مرستو په تړاو خبري شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له مولا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندېښمن کړي دي چې نوې ډلۍ له کابل سره بیا نشته کیږي. دا موضوع همداسې ده. دلته له میلمنو سره چیړو. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اسحاق اتمر دی چې د سکایپ لر را سره دی، بل عزیز احمد زید چې وروسته په خبرونه کې را سره مل شي، او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن. لومړی به اتمر صاحب له تاسو واورو، څه شي نوی ډلی هڅولی دی چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتره کړي؟
هند د سیمې په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند لپاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلې دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مرستې او کومک ته دانګلې دي. په تېر جمهوریت نظام کې هم هند د $3 میلیارد په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مرستې وکړلې. په هر صورت د تېر کال نه را په دې خوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړې چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تېر کال هم د هند ځینې ډیپلوماتان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول، دا په دې معنا و چې د طالبانو حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کړي ورغوي. لیکن هند په دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري، او هغه د ویزې د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډیر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا ترهګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اتمر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارله، د طالبانو استازي ته دا راپورونه خپره شوي دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریس ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبره هم دغه ده، دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو، او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډیر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري، لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي. دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري، نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه رابط ورغوي. او
مومن صاحب په مشال رادیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د دې حیات په برخه کې څه
په دې هیئت کې تاسو یا چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي. دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکارول شي. په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخوار حصے د 2002 او دریم نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغې د وجې نه هند زړه نا زړه دی. پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډېر ډېر پرمختګ نه کیږي که چابهار دغه تاسو ګورئ، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیه هغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان د هغې نه ګټه هم پورته کوي. خو که بلخوا یو څه اندېښنې څه کنسرنس خو رامنځته شوي دي چې زه د پاکستان ملي رسنۍ ګورم، خو هغوی هغومره دغه نه دي، دا تشویش نه لري. او که تاسو ګورئ نو اتمر صاحب هم دغه ته اشاره وکړه چې په ظاهري خو داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان موجوده اړیکې هغه ترنګلي دي. او دغسې که تاسو ګورئ نو د پخوا راهیسې په پاکستان باندې دغه تورونه لګېدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته ځکه کوي د افغان حکومت جمهوري حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت و، چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند د اغیز مخنیوی وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه وخت مشور هغه هملته کې لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم وویل چې افغانانو زنځیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبرې خو منځ سره رالې. پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کومه د کابل سقوط و هغې ومانځي یو قسم له، نو هغه هر څه مخته رال. خو د هغې باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې نښتې روانې د پاکستان او افغانستان، کومه کاروبارونه چې دي ترانزیت چې دی. نو زموږ تېر ورځ چې کومې خبرې کېدلې د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین، نو هغه ویلي چې هغه 50% نم چې کومه دی هغه کم شوی دی. نو بلخوا بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی، هغه دا خبره کړې چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 198 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي، او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګي چې دا د افغانستان کې میاشت دي، او بیا افغان طالبان دغه تورنه ردی. نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهره باندې هغه ترنګلې ښکاري.
البته مومن صاحب هغه ته اشاره وکړله د پاکستان او د افغانستان تجارت ته، د هند د هیئت له سفر وروسته چې کوم راپورونه خپره شوي دي په تیرو لسو میاشتو کې د اوسني افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي، څه باندې 600 میلیونه ډالر ته رسیدلي دي په تیرو لسو میاشتو کې. لیکن اتمر صاحب، طبیعي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویلی شته چې دا روابط بهتره دي سم دي په غیاب کې څرنګه دي، لیکن ځینې هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبریال د پلکی شرما چې هغه تحلیلونه هم کوي، هغه دا وایي چې ورو ورو نوی ډیلی په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یوه کښتۍ کې نه دي سپاره. تاسو څه فکر کوئ؟
دغه مناسبات د اوسني حکومت او د پاکستان دا ډېر عمیق دي. یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې، زه هم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي، ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د 30-40 کلونو نه په دې خوا دی. او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډېر په خلاص لاس دوی سره همکاري کړې، دوی ته یې تسهیل ورکړې، ځای ورکړې، هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړې، ټرینینګونه.
همدې برخه وخت ستاسو خبره نیسم، خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو، خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو.
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو، افغانستان وران شو، اتا د کورونو د برېښنا تر مزي پورې دوی پاکستان ته اردوی ړنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې. پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره موږ خو استعمال شوي وو، هغه وخت چې پاکستان هم د مجاهدین نه چې نسو اضافه توقع نه و او دوی نه کوم امید دوی نه درلود چې نور به څومره دا وطن وران کړي هغه اخري هدف ته رسېدلي و نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل گروپ تر خپل ترینینگ او تربیه و تر لاس لاندی اونه چه اغا دقا طالبان دی اوز ده طالبان پا وسیله دوی غواری اغا هداف تا و رسی کم چه دی دوی استراتیجیک موخی دی دقا چی تی پیم چه افغانستان که ده دام بخاطر دی او استراتیجیک هدف افغانستان تا استوال شوی او دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه په افغانستان کې مساعد کړي.
مننه اتمر صاحب، مننه چې تر دې دمه په خپرونه کې را سره وی. عزیز احمدزی هم په خپرونه کې را سره مل شو. نور به بحث ته له هغوی سره دوام ورکړم. احمد صاحب، د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي، لیکن بل لور ته د هند اعتماد یعنی څه؟ آیا په دې باندې مشتاسو افغانان په دې شکل باندې پوهی شو؟ لیکن هند چې په سیمه کې یو لوی قوت دی، یو ستر اقتصادي قوت دی، او د 2023 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادی وده تر ټولو زیاته ده، او په 2015 کال کې هم پیشګویی دا شوې ده چې تر 8% به اقتصادي وده زیاته وي. هغه څرنګه په دې نه پوهیږي؟
ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده، نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولې چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده، او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم، هغه وخت کې باجوا لوی درستیز و، ما ویل تاسې باور وکړئ چې که چېرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل هغه کوي، خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط او وړي چې جوړ کی، او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کړي چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت و که جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام و که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام و که هر څوک و، خو منتها هغوی هیڅ کله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي، او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسف سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او په افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده، نو هند دلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه له هغه موقع نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې، او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې او هم په 1970 کال کې چې کله افغانستان کې خلق و پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ده، هندوستان اولین مملکت و چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپېژنده. دوما مساله
احمد صاحب وبخشه استاس خبر قطع کوم له پخوا زمانه را ورسته، مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګي میشتوه او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه یې کوله، نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په یغه وخت کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله اوس څنګه طالب ته ورنږدې کیږي؟ دغه سوال مهمه ده.
داسې چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډېر لرو، په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته ده. نه څوک د چا دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک د چا. هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ ده د هر چا. نو دلته هند خپلې منافع ګوري. نو تاسې وکتل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپله شکایتونه وکړل، د جمهوریت سفارت و پالان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره، اما کله چې طالبان قدرت ته راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط سره خل نه سول او نو زه فکر کوم چې دلته د سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سره د خپل منافع او خاطر باندې روابط خپل ساتي.
امازه سبو به حساس خبرې په پریکړې زمنګ په دې روستوي کله چې په سیمه کې کومه پوهان دی په خبر پښتونخوا په الدا کې کوم پونتونونه دي د غي استادانو زمنګ خبرې شوې دي. دا غي وي دا داسې ښکاری چې د کمې انخدي کې په پرسک په پولو کې کیږي د پاکستان او افغانستان ناغو چې دا د دې پر کېږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثیر ورکړي چې مال په ما مغورځو دلته وسم تر غریشته دي ځکه چې تاسو خیالي پاکستان تر غریزه چې کمې پیسې ورکړل کېدي د نړیوال لوخوا اته ډیره د کمی شوې دي. دغه سي افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هواد دنه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زمونږ د پاکستان سره سیاسي تعلقات نشته دي. دغه سي دغه خبرې دوی دا کوي او بل درک دوی دا خبر هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورتونه استعمالوي. دغه سي دوی خپلوان وسم په کراچي یو ځکه کاروبارونه لري. نو دغه ته تاسو څنګه ګوري؟
ګوري د شته چې دا غدي په سرحداتو کې نختی دا په سرحداتو کې نختی دا یو معمول خبره ده. په ډیرو مملکتونو نور مملکتونو کې هم دا رقم کیږي. د هغه مملکتونو چې البته یو بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله اندغه رقم کیږي. که تاسو د چینو حتی د چینو د هندستان پولیس سره وګوري، که تاسو د پاکستان او د هندستان پولیس سره وګوري، په همدا شکل باندې په منځنۍ اسیا کې همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تاسف سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شرونه. البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده. هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي، یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرخه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څه نښتي وي کې نه. دا نه ده. زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده، جوړه سوې مسله نه ده. دا وخت نا وخت را برسیره کیږي. تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیری سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله، ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله، افغان سپینګیری بې عزته کړه او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلل، په جوش باندې راغلل او په هغه باندې ننګه وکړله او ونښته منځته راغله. په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي. دا احساسات راپارېږي د خلکو. دا یو جوړه سوې مسله. زه دې سره موافق نه یم.
احمد صاحب وبخښئ، احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو ته راشو، تاسو څه اټکل کوئ که چیرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاوده شي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر له لارې له دوی سره روابط بهتره کړي، آیا هند به وتوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او له افغانستان سره روابط بهتره کړي په دې شکل؟
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ ته کړی ده تر ډیره حده پورې. تاسو فکر وکړئ وګورئ، د چابهار بندر یو ډیر مهم او اساسي بندر ده او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې، ځکه چې دا اوس تر اوسه پورې یو وخت کې داسې و چې افغانستان متکی و، تقریبا 100% متکی و د پاکستان په لارو باندې. اما اوس هغه نه اتکان نه لري. اوس پاکستان د افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده. داسې وګورئ له هند سره، له چین سره فرضاً مثال په توګه لاره ورغول سو، افغاندان هم منځنۍ اسیا سره
احمد صاحب وبخښئ، مخکې وبخښئ، مومن صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي، نو دغه له خاطره چابهار ډیره وده نشي کولی او هند هم په دې باندې پوهیږي. تاسو له دې سره هم نظر
یاست؟ دې سره زه بل یو خبره هم وبخښئ کوم، هغه دا ده چې هند د یو ملما هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې دی انویسټمنټ کې او د لسو کال لپاره ورکړې دی او د دې لپاره هم ورکړې دی چې آیا د لسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و دغه په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي. بلخو کې به تاسو ګورئ د پاکستان پورت قاسم دی، کراچۍ بندر دی، هغه د وړاندې نه اسټابلیش دغه دی بندرونه دي. د دې علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو په هغه باندې سباند یو بلین خرچه هغه چین کړی ده. نو کتا سو ګوري نو دا گوادر بندر پاکستان دغه سي کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې بیچا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکیږي چې د دې
ماس خو بخښي دلته خو د لپاره چې باس د تجارت خو تلل نه شي دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ پرتلې نه دی چې څومره مهم دی یعنی هند که کم څه افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورستوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی ډونالډ ټرمپ راغلی دی د جنوري په شلمه به لوړه کوي له هغه وروسته د ده سیاست د سشکاری تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران باندې فشارونه زیات کی که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
د سې د چابهار نه افغانستان استفاده کی دا دروسه د چابهار د ایران په خاور کې ده خو مونږ ته چابهار نه به اکه چې افغانستان استفاده کی نو هند ته دومره ډیره او یو به ایران ته دومره ډیره ګټه نه ورسیږي نو زه فکر کوم دا یو ډیپلوماټیک نزاکت موجود ده نو په چابهار د چابهار لاره د افغانستان په تجارت باندې شاید ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران باندې زونه ځکه چې آلته کیدلې سي بازي ګارانټي نه بلته نه اخلي سي د دې کې د هند مال ولر نه سي د دې کې د هند صادرات ونه سي یا وو وخت د ایران صادرات ونه سي د ایران مال نه نه سي یا ایران ته مال نه نه سي نو که چې ته افغانستان د اطمینان ورته ورکي او هند هم د اطمینان ورته ورکي چې دا کوم چې څه واردوم له افغانستان نه او افغانستان ته صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دی او افغانستان ته بزي او افغانستان نه برازي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک نزاکتونه کېدلای شي په نظر کې ونی ولسی دا یو خبره دومه ده چې دغه دی چابا دی لکه مومن چې مخکې خبره وکړه د گوادر مسله او د کراچي د بندرونو مسله واخه د کراچي بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډیر ښه رول لوبولای دا او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډیر زیات خپل رول ولوباوه او ډیر پاکستان ډیر ونګټه وکړه اما دا چې اکثر دوستانو کې د لسیتاسي هم د دینه زیات خبرې استي هغه مالونه چې د هند وې د نورې نړۍ د افغانستان تر اتلل دي کراچي لاله هغه به دلمریچ خور او د مثال په توګه په میاشتو د کراچي په بندر کې بند ول او هغه اوس هم نه رقم حالت روان د تجارت ډیر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورتونټي یا یو مهلت لري دا نور هم له لاسه ورکی افغانستان سره نه تنه دي دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي افغانستان سره کېدلی ست روابط بخي ختم سي یا د مثال په توګه که چې پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډیر اسانۍ سره د پاکستان لاره تللی شي چې هم پاکستان ته نفر رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته او په تاسو سره چې دا کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال توګه غالي دي یا د سويچ میوي دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان لاره هندستان ته تللی شي پاکستان ورنه ګټه اخیستلی شي
بالکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
احمد صاحب شیبر صاحب ما د بي بي سي او ریپورت کتو نه غو چې سو وخت کې با کال کې او یا زره کنټینري ته پاکستان د بندرونو د لاره افغانستان ته تللی هغه اوس وزره تر کمی شوی دي نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شویو کنونشنو دغه سی بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لار ورکی زکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هوا دی دغه سی پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کې دي شي دغه تړونونو ته پکاتو باندې او دغه کنونشن ته پکاتو باندې نو احمدی صاحب نو سمه دغه پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه ځاسو په خیال باندې
او د سې دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا کوخه کړی دا اما خبره ده چې په تاسو سره بیا هم زدا وایم چې پاکستان غژمنو ته په تعهد کې پاتیشو عین ده هغه هر کې تل دا ژمنې ماتې کړې دي اوس تاسو وګورئ چې په نظامی دګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې ورته وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات مونږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي، تا او دای تاسو له طرفه دي او یا اقتصادي مشکلات په حق باندې، خو هغه هیڅ کله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دی او تجمن نه ده پاتې سوی. نو یو د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی د حکومت لوی لاسته راوړنو نه یو دا هم والا چې بل اخر هغه احساس کړل کنه چې کله د اشرف غنی صاحب کله قدرت ته ورسید نو دی لاړ نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل، حتی موږ او تاسو راپورونه ولوستل او حتی د ډیرو انتقاد هم ور باندې وسی دی جی ایچ کیو ته لاړ له کسانو سره یو خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی وو، خو د دې هند دعوت راو قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاند نه چې دوی وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
ټینګ کړي. د دې له خطر چې دا باس ورستوي شی بوت رسیدلی یو څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتر شي او کنه د روابط په پام دغه سیو حالت کې پاتې ویل کوس چی دي؟
که د پاکستان په روابط پورې اړه لري چې څنګه هم پاکستان افغانستان سره څنګه هم روابط غواړي چې جوړ کړي، که چیرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حالي کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي، د واقعي دوستۍ البته، ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هر ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي، خو که چیرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې 1970 کال نه راپدې خو د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارات سره هم نه ساتي، نو دا به بالاخره امارات دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره روابط کم کی او روابط له هند سره
ډیر سي. احمد صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. محمد صاحب له تاسو څخه مننه او اکبر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره و، له هغه یم منندوی یم، له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارای مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطح ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګي استوي. بلخوا په آیرلند کې یوه محصل انجلۍ خپل مور ته د سرطان د کیموتراپی ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅ کله د سرطان د ناروغ ویښتان رژیدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډېری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلې په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر آسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغه واسطه او سفارش نه لري په هغه خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک تری پاتې شي.
او هند سره یوونه کې د طالبانو بې ساري نزدیکت طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي. هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده؟
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې هم د نورو هېوادونو داخلي مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وکتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو دغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بل غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد تیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغوي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړه چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت دارول دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوښوي.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غېږ خلاص ساتلی، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه هم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومر مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هیواد ته او هلته د طالبانو د استخبارات له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی په داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی په دغه ځایونو کې دی تاسې ورسي ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغه مختزی سوچی دو دوی گتی پکشی کیوی.
پا هم دی آدمو امریکا که د افغانستان پخوانه دیپلومات او د امنیتی ستراتیجی کوچارو شنون که ډاکټر نجیب ننګیال را غږ وله ده. ننګیال شیف سیدی مشهی، طالبانو تا د ترمپ د بریا پیغامونه ستاسی پاند چه دی؟ داغه احتمالی کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد تیری دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې باید فشارونه ډیر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړې دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس پلان د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنۍ چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه یې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي، مرستې مرستی به افغانستان سره کېدلې هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بلې، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر دی دغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوې دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي دا هم منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهې تړون تبیر ته مراجعه کیږي که نه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاسه ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوی خپل جامد تګلاره چې دی جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله او بلکې لغو اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهې تړون ته د بیرته مراجعه وشي. ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهې تړون ته ډېر اشاره نه کوي. نه حال دا چې د دوهې په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره چې امریکا دې په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل د ځان مصرف کړي. او په کور دننه کې طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایله لري، اما د خلیزات پوسټونه ډیر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تیرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی که څه هم خپل ځ خلیزه ډیره هڅه کوي چې ځان ډیر دغه وښیي، ځان تړلی وښیي د افغانستان د قضیې سره او بیرته دته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډی سی کې ذهنیت دی هغه ډیر مثبت نه دی، وایم هغه ډیر منفي دی، او دا به د لپاره ډیره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ټرمپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لنده څومره شونه دی که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یوړي؟
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړی و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نشي، سم تعامل طرف ته خبر لاړه نشي او اړیکې خراب شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري دو پولیس کی دی ممکن هغه پنه کشي دا امکانات دشته خدا د هوائي لارونه نه ضرور نه چې امریکا دی په افغانستان کې خپل ځواکونه ولېږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارونه دوی کولای شي چې خپل اهداف ته ورسي. کوم کټمټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیماني سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چې نو ټرمپ دې مسله کې بیا کوم غواړي اواړي کې خراب اوسيږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي. نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنی دغه څه وو چې د طالبانو په هیلو سره سامونه خاته.
خو ننګا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښودله. هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستان نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، کنه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. دوی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوهې تړون امضا کړ، د دوهې تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ خي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدل یا څومره فشار ور باندې وو چې دغه سی یو څو کې او محتاط اوسي کې کوم برید ونسي. او همدغه سی د ټرمپ خبره هم دا و چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دغه سی بریدونو ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای که دوی دغه څه کړي وای کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوتل. هغوی به زه خپل زما شخصي باور دادی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړیږي چې طالبان به برخه نه ده، چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. او بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې خارون تن نوته لارګینی وو او د افغانستان خلکو باندې ظلم کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پریښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت ته صدمه ورسوله، دی دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو دغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودا. یا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملاحبۃ الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د دې عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلی و، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکي قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نه شوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او درې کاله زندان کې له تېرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و. وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بېوزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقوي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نه شول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیلې یوې ښځې غلا وکړه او بیا هغه قوم راغی راټول شو او اسامه بن زید یې واسطه که سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زموږ دپاره د شرم خبره ده که چیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک یې تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا یې وویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول، او بیا یې قسم وخوړ که چیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکړي نو زه به د هغې لاس غوڅ کړم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو دپاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو، نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسمې اوزي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومې حوضې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په مهال یو ماشوم وژلی او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شوه. له دې یوه میاشت وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې او زوم وژلي و، خو د طالبانو پلټنې معلومې نه شوې او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاریونوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سبس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بله خوا طالبانو هند په تېره یوه اونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره یې لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړي دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوې ډیلی ته لا نه و رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګرۍ کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو ښه نه دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دا سے دین دوستان ہے وا دی افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے 11 نیولی دی انګر نه دا ده چې دا د غرب له خوانه هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه وي که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هېواد ده، تولیدي او صنعتي هېواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بله یوازې مرستې کړې دي او د مرستو تر څنګ هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلم، تاجران هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت له دې فرصته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلي شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولو که رسمي او غیر رسمي هغه پر اساس پېژندل کېږي.
او په ټولنیزو شبکو د تیریونې ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویو کړیو وینو سره جفا ده او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قربانۍ ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه همدا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت دی او ګاونډیانو نه همدا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې ده اوس دلته ناست یم چې ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، ځکه زه به ډېر په ځان به وولم ما سره د داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه یې خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي او خپلې اوسني مجبوریتونه دې له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د حشمت غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دې نه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځانه سره سپوږمۍ ته خېجولې وو او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي وو. خو بله خوا د آیرلینډ یوې 44 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2024 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړه چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژېدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلینډي لایمرک پوهنتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې $8,500 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ لپاره نو څپو